چیها دارن. خوش آمدید سالمان
سید. دیر مننه نایمی سیب. قدرمن و اوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تېرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورسره وو پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمې شوي خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی ویان جایلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یوه سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډول موټر د خطر له کبله درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دراز ویلی ماینده وسلوالو طالبانو له خوازه پرځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاره څنې دی ویلی. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د تلو تلویزیون په خوانی ویان یا ماسی او شم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسم په کابل کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووشل شول. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي که د زوی د وژنې دوسیه ونه څېړل شي د هاګ نړیوالی محکمې ته به شکایت وکوي. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیه او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه ورباندې شوي د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنت کام عمومي قومندان جنرال ګریګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکې له شمالي ډاکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوښتې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالی همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 85% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهوري موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې ده را ختم کړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پمپیو ته ویلي د طالب بنجارو لخلاصون سره سره د تاریخي قوالې زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبړي برسیال وایندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وایي
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې شزي خبرې دراورو چې وایي زوی د استرالیای ځواکونو له لوري وژل شوی دی. فل کتل غوړ
څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنی شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وی دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د دې بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي فوزي کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوي. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخ کی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی و جلسو خو د مور ترن نه پوری د سترګو شکی نه دی درې دلی د وجلسی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د سترلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې و جلسو وی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچر د چجو چرک د ادارې فلم د اسپروت امریکن شخ فرګر د دلته اسپروت پر کزولی و د کوم دی خو فرما کای مال له معنی د ټول چې مال دغه کړه د سلمان دی وی زلمی د فوخته د زلمی دی فلواری زلمی دی د سرور مال دی بل دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسیس کو نه نکاله په د چاپ کاری په کډر لو ده نه د چاپ هم زکه کې نه د چاپ یو کې وی شي خپل ولې
د سفین سری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وجل سوی زی غمې د پروانی لازه سخت زپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې ورشهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او تر دېرش ډیر نور ژوبل شول. د بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغه جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هرې ممکنه لارې مکاری څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینوونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجې او ولس دقیقې دي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورې د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خنثی کړي دي. له بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وایي له ارغنده ولسوالۍ څخه 2000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې اوس 1500 بیرته خپلو سیمو ته ستنی شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي له دې جملې څخه د 380 هغه کورنیو سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلی نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنیو سره مرستې کړي چې له دغه 380 اضافه نور د جړې او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پات کورنیو سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تښتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون ته روانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وژلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندي بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو درخوشي کولو هڅې کوي.
دریز د موږ دوا وافت وتلی دی یو دریز اج او قاف مشي یو دی یو نور محلي متنفذین په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړه نه ده دریز انکشاف دی هات سي چیرته اورل سوې ده
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو درا خوشی کولو او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توند کړې دي
دوه ورځې مخکې تلیو کورونه تلیو نن تلیو ملکان او سپنګران تلیو څنګه کسانو چې مغه رئیس په یو کس بل معلوم نه دی دا درې کس خو طالبان سره ښکاره دي خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی هغه په څه کوشش کوم کې چې دا پیدا
د کونړ چپې درې ولسوالۍ د نورستان مرکز پارون ته په غزیدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي
د یو بل ولایت له نامنې مهم خبرو د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي نور حال له کندزه د اجمل آریان په راپور کې
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته طالبان ځوروي دلته مربکیان ځوروي پیسې اخلي خوار غریب بیچاره خلک یو نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي
بیاو نړی ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبره چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده په امام صاحب کې په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد امام صاحب د شیرچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خبري کړې دي د بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیرې بیا ورسپانو پام ځان تاړولې چې په ورستیو کې ساره نه ولیدل شوی پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې ک امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي نو څه به پیښ شي دا بحثونه ورسته له دې زیات شول چې ولسمشر ترامپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2015 ډیر پوځیان نوي پاتې شي واشنگتن اگزامینر رسپانې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډېر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي د دوی بل دلیل دا دی چې کله افغانستان پوځیان ویستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 پښان بل حمله وشي د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واوریدل د سټارز ان سټرایپس ورسپانې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي ملټري ټایمز ورسپانې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تېره بیا له هوایي ملاتړه پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی، د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړه کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د پاکستان شهزاده فیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د نیوی ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلۍ وایي د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې تېره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلۍ کې د پاکستان شارجه پیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان دی تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یو برخه د پاکستان او بل د هندوستان په ولکه کې ده. خود وړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
ستاسو له پیغامونو
زاب ستار پنځه ویل سواری د شرغور د کلی د کلاچې د مسجد څخه خبره کوم. ټول ټول تر وخت مې دا پیغام یو ورو په مربع چار طرفه لارې بنجيږي. د یوې خواښ خمینونه د بلې خواښ دولتي چارواکي زه پرې دې ټکانه باندې کوي. دا ټولو چارواکي مې دا پیغام چې مور ته جبلاره جوړه کړي چې دا شان او بس مور ووځو.
زه سردار یم د پولیس چرخینه د مونږ په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي. هسې تش په دوی وایي چې مونږ حیات دی جو دا د هغه د دوه کاله مونږ ماشومان دي نه کتاب نه بل کتابونه یې ورکړي یو حسن خط ده او یو بل کتاب ده نو داسې توجه دې خلکو واړه.
سباون یم د کابل څخه. نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمسکنه څخه چې تر کابل باندې برید وکړي. عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو را وړل یا په موټر کې را تېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو ټاکو په جیب کې نه تېرولی او د ده څخه یې دون رنې وسلې په موټر کې را وړې او بیا تر کابل باندې برید وکړي.
شاید غلطان څه خبرې کوم موږ دا پنځه شپږ ورځې کېږي چې نه ډوډۍ راوړو نه شی راوړو نه کومکه سره سوي نه بل حکومت کومک کړی دی نه دا کچکمیر و دغه کومک کړی دی خاص الیا اتیا خرمې د وروره دغه موږ خبر واورئ.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلامیار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. ښکلي غاړي باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافی لیکي: لالبته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري.